ستړي مشه دا مشال ریډیو ده د خیبر چرواکی وای د باړې زخه خیل سیمه له ورپکو خالی کړي. پاکستان د نوې خارجه پالیسۍ د تګلارې منظوري ورکړه او پیښور کې ځایي خلک شکایت کوي چې شودو یا پیو کې کیمیاوي مواد استعمالیږي چې خلک کې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د دې خبرونې مهم رپورټونه دي. د خبرونې کوربه موزه نجیب عامر یم او خبرونه درته اسلام مومن وړاندې کوي.
د پاکستان پارلمان له امریکې سره د اړیکو په اړه د سفارشاتو منظوري ورکړې. په کوټه کې درې کسان په هدفي وجنو کې وژل شوي او جاپان د شمالي کوریا لخوا د میزایل په ازموینه د سختې غوسې څرګندونه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د زیارت پر ورځ له امریکا سره د اړیکو په اړه د نوې تګلارې په اکثریت سره منظوري ورکړې ده. د ګام سره به په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره تړل شوې لارې پرانستل شي. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې لخوا د وړاندیزونو په مسوده کې ویل شوي چې په دې هیواد کې د ډرون بریدونه ودرول شي او د پاکستان د لارو د ناټو ته وسله ونه وړل شي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دې سپارښتنو په رسمي توګه منظوري نه ده ورکړې، خو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلمان ګډې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت به دا تګلاره عملي کوي.
To re-engage with dignity, with honor, with self-respect.
اوس وخت راغلی دی چې نړۍ سره بیا شامل شو، ځکه چې دی کې زموږ عزت او احترام دی. کله چې وقف وو پاکستان شمسی ایئر بیس د امریکې نه خالی کړو، د ناټو د رسد لارې یې اتړلې. دا د پاکستان پارلیمان لویه کارنامه ده او زه تاسو ته باور درکوم چې په دې قرارداد به د دې د اصلي روح مطابق عمل درآمد کیږي.
جو آپ کی قرارداد ہیں اس کی مکمل ریسپیکٹ ہوگی.
یاره دیبی په سلالا چک پوسټ د ناټو لخوا د حمله وروسته پاکستان د خپل ځمکنیو لارو ناټو ته د سامان رسد بند کړي. بلخو د امریکا د بنو چور وزارت ویاندی وکټوریا نولند ویلی له پاکستان حکومت سره په دې سپارښتنو د خبرو کولو لپاره انتظار کوي. د بلوچستان په کوټه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان د هدفي وجنو په ترڅ کې وژل شوي او یو جوبل شوی. پولیسو ویلي د وژل شوو کسانو تعلق له شیعه مسلک سره دی. هلته د سیوی په سیمه کې لس مزدوران تښتول شوي چې تعلق یې له سند او پنجاب صوبو سره دی. بلخوا د یوې نیم دولتي ادارې بی آر ایس پی پنځه کارکوونکي چې څلور میاشتې وړاندې له بلوچستان پشین څخه تښتول شوي وو، د دغه کسانو کورنو ته د تښتونکو لخوا د ورکړل شوي نیټې نن اخري ورځ ده. تښتونکي غوښتنه کوي چې د دېرش کروړ روپو په بدل کې به تښتول شوي کسان پرېږدي، خو د دوی کورنۍ وایي دومره وس نه لري او د همدې لپاره یې په کوټه کې پر باچا خان څلور لاره د چندې لپاره کیمپ لګولی دی. شمالي کوریا نن د جمعې په ورځ د نړۍ د مختلفو هیوادونو لخوا د خبرداري باوجود د یو توغندي ازموینه کړې، خو د جنوبي کوریا، جاپان او امریکا چارواکي وایي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا لخوا دغه توغندي ازموینه ناکامه شوې. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون د دفاع وزارت د سرچینو د خولې ویلي چې دغه توغندی د یو سل شل کیلومتره سفر کولو وروسته په څلور برخو کې مات شو. جاپان ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندی ازموینه د قبلولو وړ نه ده. د دغه هیواد وزیر اعظم یوشیکا نوډا پارلمان ته په خپل وینا کې ویل
د نن ورځې ازموینه یو داسې فعل دی چې زموږ ولس یې نشي قبلولی. موږ په سختۍ سره شمالي کوریا ته احتجاج او د خپلې غوسې څرګندونه کوو. په دې وروستیو کې د منظور شوي تړون له مخې جاپان حکومت په شمالي کوریا ته خبرداری ورکوي چې د ملګرو ملتونو د ټولو قراردادونو پابندي دي وکړي.
شمالي کوریا دا خبره تایید کړې چې دوی د توغندي ازموینه ناکامه شوې او ویلي چې ساينس پوهان او تکنیکی کارپوهان د دې پلټنه کوي. د ډنمارک په یو عدالت کې د هغه څلور کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې چې پرې تور دی دوی په دغه هیواد کې د یوې ورځپاڼې په دفتر د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. دغه ورځپاڼې د اسلام د پیغمبر خاکې جاري کړې وې. په دې څلور کسانو د ترهګرۍ خورولو او د غیر قانوني وسلو لرلو هم تورونه دي. په دې څلور کسانو کې د ډنمارک وګړي دي او د یو تعلق له تیونه سره دی. د رپورټونو له مخې که په دې کسانو جرم ثابت شو نو تر 1400 کالو پورې ورته د قید سزا کېدی شي. دا کسان د 2010 کال د دسمبر په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې پر دوی تور وو په مشکوکه توګه د جی لینډز پوسټ نومې ورځپاڼې په دفتر د برید لپاره روان وو. دغه ورځپاڼې په 2015 کال کې د اسلام د پیغمبر 12 خاکې خپرې کړې وې چې له وجې یې وروسته په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې بلوې راپورته شوې. او اخیری خبر دا ده چې د رپورټونو له مخې په شام کې د ترکی پولو سره نږدې سیمو کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ نن د جمعې په ورځ نښتې شوې. د بشري حقونو کارکوونکي وایي دا نښتې د خربت جوس په سیمه کې شوې دي. ښکاري داسې چې دا نښتې د زیارت د ورځې راهیسې د اوربند د تړون د عملي کېدو وروسته په لومړي ځل جدي سرغړونې وي. دغه تړون دا تړون په شام کې د 1300 میاشتو د تشدد د ودرولو په غرض عملي کړی شوی و. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو د استرالم مومن نو اوریدل را سره اوسه مهم رپورټونه درته لرو. د خیبر چارواکی وای د باړې زخخیل سیمه لور پکو خالی کړي.
دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ لاړو نو اکثر سکولونه کلاو دي، ماشومان هم پکې وو، سټاف هم پکې وو، او هر څوک دلته تللی شي او هغه فزیکلی دا کتی شي چې هلته انشاءالله مومان دی، ستاسې مسله نشته.
د پاکستان پارلمان د نوې خارجه پالیسۍ د تګلارې اجازه ورکړه. آیا دې سره د ناټو په مخ تړلې لارې به پرانستل شي؟ پیخور کے ذائقہ خلق شکایت کی ہوئی شودو یا پیو کی کیمیاوی مواد استعمال کی
مت کی بم خلق دغه ماسته او په استعمال ولا غټم کې د بیماری نه وي. خو اوس چې دغه ماسته او په هم څوک استعمال نه دغه سره چکم د خېټې بیماری شوې یا د خپلې د پخېدو بیماری شوې یا نور د بیماری شوې هغه ګڼ شمېر دي تلګي.
د جنوبي وزیرستان د خبريالانو ټولنه د ځای خبريالانو د ژوند تحفظ غواړي. صدر روشان محسود:
عام خلک نه علاوه صافیون ته خو ډیر زیات مشکلات دي. د صافیون د حقوق د پوره او میرا سپارز بیا کوي او خپل سارینه او په تالی ګرځوي.
دا کندهار چارواکو د یوزان مرګي بریدکون کې په ګډون درویش ورانکاري نیولې. په دې اړه هم رپورټ لرو او اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم اوریدل شي. رازو د خبرونه د سر رپورټ ته. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر جنسلری پرته سیمه بازار زخخیلې د وسلوالو ډلو څخه پاکه کړې ده او اوس په کې امن او امان بحال کړی شوی دی او یو شمېر ترقیاتي کارونه هم په کې پیل کړي دي. خو دې سره تړلو ځنو سیمو خلک وایي چې چارواکي دې د دوی سیمو ته هم پاملرنه وکړي او اسانتیاوې دې ورته ورکړي. په دې حق لا پام وکړي. د مشال ریډیو د همکار علیګلې رپورټ ته.
د خیبر پولیټیکل چارواکو، خیبر رائفلز کمانډنټ او د تعلیم محکمې مشرانو د خیبر ایجنسۍ لری پرتی سیمې بازار زخخیلو دوره وکړه. ځایي پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه سیمه خوښه 15 کاله پس د وسلوالو د ولکې نه خلاص کړای شوې ده او اوس پکې امن بحال کړای شوی دی. د دوی په وینا په دې سیمه کې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او ترقیاتي کارونه هم پکې پیل کړي دي او په بازار زخخیلو کې د بجلی ضرورت پورا کولو دپاره خوښه سلو کورنیو ته د شمسی توانایی شیشې هم ورکړی دي او په څلور کیلومتر پوخ سرک جوړولو باندې هم پکې کار شروع کړی دی. په دې حق لباندې د بازار زخخیلو پولیټیکل تحصیلدار ساز محمد مشال ریډیو ته وویل:
نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ لاړو نو اکثر سکولونه کلاو دي، ماشومان هم پکې وو، سټاف هم پکې وو، او هر څوک دلته تللی شي او هغه فزیکلی دا کتی شي چې هلته انشاءالله مومان دی، ستاسې مسله نشته.
نوموړي زیاته کړه چې په دې سیمه کې به خلکو ته د صحت، اوبو او د پخې بجلی اسانتیاوې هم ورکوي. د چارواکو دغې دورې په مهال بازار زخخیلو سره لګېدلو نورو سیمو لکه برګ، کرمنی او الچی خلکو هم وویل چې چارواکو کی دی د دوی سیمو ته هم پام وکړي او سانتیاو دی ورکړي، ولې ځکه چې د دوی په سیمو کې هم امنیت بحال شوی دی. په دې حق لباندې د یادو سیمو کسان وای:
نو مې شاپور د کرمنی او لګدل یا لوکا بالکل د بازار سره لګدل یا لوکا کرنندو و سره ټیچ
بالکل دیر چی ضرورت ہے وینہ ضرورت نشتا ہے ڈاکٹروں نے ضرورت نشتا ہے لیارو ضرورت نشتا ہے شمسو ضرورت نشتا ہے بجلی چیرتا ہو خزیم دی وزو و بل جوینا اوپر اوری دری دری ملا کے اوپر اوری کا شمسیہ یہ ملا روک لپچویلون پندی بیولا گا دو بیو سمیات کو براتا جوٹ
جی گل وزیر کار دا چی منگلن چکارا ہو یا منگم دا پخپلا موجود بندے دا حالا تو گوری دا وطن و پا دا وطن که چی دا غصه کرنده وشی و کنتاترون پکی وشی و پسلون پکی روشی و باده پکی وشی وطن به موندر خوال گلی گلزار بشی
بازار زخخیل دا خیبر جنسی دا لندی کوتل تحصیل نا پخواوشا 15 کلومیتر فاصله بانده دا افغانستان پولی ترسنگ پراتا غریز سیمه دا او دا دغسیم خلق وای چی دوی دا جون طولو بنیادی سانتیاو تا ارتیا لری
د پاکستان پارلیمنٹ د امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ د ټاکلو لپاره ځینې سفارشات یا وړاندیزونه کړي دي. آیا په افغانستان کې به د ناټو لپاره د رسد لار خلاصه شي؟ آیا د ډرون بریدونه به ودرېږي؟ او آیا د امریکا او پاکستان اړیکو کې به نوي بدلونونه راشي؟ دا پوښتنې د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې ځواب شوې دي.
د پاکستان د پارلمان لخوا د امریکا سره د اړیکو لپاره په منظور کړو وړاندیزونو یا سفارشاتو کې راغلي چې په پاکستان کې باید امریکا ډرون بریدونه ونه کړي، د ناټو لپاره لاره دی د وسلو د وړلو لپاره نه کارول کیږي، او امریکا د تیر کال د ناټو لخوا د پاکستانی پوځانو پر وژلو بخنه وغواړي. د دې وړاندیزونو د جوړونکي پارلماني کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پارلمان کار ختم شو او اوس به حکومت فیصله کوي چې د دې وړاندیزونو په رڼا کې د امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ تفصیل څنګه جوړي. هغه وویل د امریکایي ډرون بریدونو پر ځای د پاکستان په خپله د ترهګرو خلاف کاروي وکړي، او په وینا یې د وړاندیزونو له منځېدو وروسته اوس دا د حکومت کار دی چې د ناټو لاره په کوم شکل خلاصوي.
پاکستان
په پاکستان کې د جماعت اسلامي د مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په دې وړاندیزونو اعتراض لري او له هرې ممکنې لارې به د ناټو لاره بند وساتي. خو افراسیاب خټک وایي د مذهبي ګوندونو لخوا د غندنو او اعتراضونو بیانونه هسې نه مشي دي. د سیاسی چارو کارپوه پروفیسر اعجاز خټک وایي د پارلمان دا وړاندیزونه واضح نه دي.
خبره ده سره به هغه تعلقات پوره بحال نه شي، ملګرتیا هغه الائنس شغل بندی نه شي، او پاکستان به هغه ګټه هم ونه کړی شي تمه لرله. دې وخت کې پاکستان او د امریکې تعلقات چې څنګه کته خوا روان وو، خرابېدو خوا ته روان وو، هغه خرابېدو هغه تسلسل جاری دی، فرق رانه لولي.
امریکا ویلی په 2014 کال کې بعد د دوی په مشرۍ د ناټو پوځیان له افغانستان څخه ووزي، نو آیا د خپل پوځي سامانونو د بیرته لیږ لپاره به د پاکستان له لارې دوی ته اجازه ورکړل شي؟ افراسیاب خټک وایي دا تفصیل به حکومت ټاکي او د دوی وړاندیزونه یوازې عمومي لارښوونې دي.
د پاکستان او د امریکا په اړیکو مو د بشیر ګواخ تفصیلي رپورټ اوریده. اوس هم یو بل رپورټ د میامی هیرالډ په نامه ویبپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان په لویدیځو ښارونو کې د وسلې د کاروبار په اړه بحث کړی دی. مقاله لیکي چې د روسي، چینایي او ایراني وسلې په دې کاروبار کې ځایي سیاستوال او د پولیسو چارواکي هم ښکیل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورټ غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
مقاله لیکي چې د پی 216 په نامه توپنچا په ټوله نړۍ کې د امنیتي ادارو پوځونو، امریکایي دارو او پولیسو ترڅنګ په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو هم یو خوشاله وسله ده. د مقالې په لیکنه د روان کال د جنوري په میاشت کې د پی 206 په نامه 202 توپنچې له افغانستانه د کوټي ښار ته رسیدلې وي او له القاعده سره تړلې ډلې لشکري جنگوي ورڅخه ځینې په خونړۍ بریدونو کې کارولې او ځینې په نور اورپکو کې ویشلې وي. مقاله په واشنگټن کې د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې لیکي چې ګواکې دی د دې ریپورت پخلی نسی کولای چې د امریکا په مشرۍ کې دی د نیټو د ځواکونو وسلې تر کوټې رسیږي، خو د دې چارواکي چې د نوم ښودلو اجازه نه درلوده په وینا د اندېښنې وړ ده چې د عسکرو ته دومره وسلې ورکول کیږي چې هغوی یې دا ډول خرڅولو لپاره کاروي. مقاله د بلوچستان د لسبیلی په ضلع کې د کاروباري منځګړو له خولې لیکي چې هلته په مقبولو وسلو کې چینایي، روسي او اروپایي توپنچې، د روس او چین جوړ کلاشینکوف توپک شامل دي. دوی د خپل کاروبار د ژغورلو په خاطر خپل نمونه نه دي ښودلي او د هغوی په وینا د ایراني توپکو کاروبار هم شته دی. مقاله زیاتوي چې د پی 206 په نامه 2 توپنچې چې لا هم په خپلو اصلي کاغذونو کې بندې وي د کراچۍ د لیاري په سیمه کې له یوې ډلې سره تړلې د رئیس په نامه د مومندو د قبایلي سیمې یو اورپکې ته ورکړل شوی وي. رئیس وایي چې دغه توپنچې په افغانستان کې د رازق خان په نامه یو داسې قاچاقبر لخوا اخیستل شوی وي چې د افغانستان له سپین بولدک ولسوالۍ څخه د چمن تر شاره د وسلې په کاروبار کې ډېر مهارت لري. مقاله لیکي چې د وسلې د قاچاق یو بل لار له ایران د بلوچستان د پنجګور سیمې د وډ شارګوټی ته ځي او له هغه ځای بیا کراچۍ ته وړل کیږي. مقاله زیاتوي چې په کراچۍ کې د وسلې په کاروبار کې د ځای چارواکو او پولیسو شکیلتیا اوس یو په ډاګه سوی راز دی او د میامی هیرالډ په لیکنه د دې شار په جنوب ختیځ کې د یوسف ګوټ په نامه سیمه هغه ځای دی چې د درغلو پولیسو چارواکو په مرسته په موټرونو کې دغه شار ته وسلې وړل کیږي.
دا بوریوال کاکړ په ریپورت کې تاسو واوریدل چې د پاکستان په اکثرو خارونو کې چې کوټه خار هم پکې شامل دی وسلې په آزاده خرڅیږي. د بلوچستان په کوټه کې په دوه جلا جلا پیښو کې 3 کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او 1 کس ټپي شوی دی. پولیسو ټول کسان له هزاره قوم سره تعلق لرونکي یاد کړي دي. بل پلو د بلوچستان د سوی په سیمه کې د جمعرات په ورځ 10 مزدوران تښتول شوي دي. د دواړو پیښو حال له کوټې نه نیاز مسخل راکوي.
د پولیسو په وینا په کنداري او لیاقت بازار کې په 2 جلا جلا پیښو کې 3000 ګان وزل سوي او 1 ټپي سوي. د پولیسو د وینا تر مخه پیښې هغه وخت رامنځته سوې کله چې د تیر جمعرات په ماښام د نورو دکاندارانو ترڅنګ هزاره دکانداران هم په خپل دکانونو بندولو بوخت وو. د کوټې سیټي تاڼې مصر جانګیر شاه په دغه اړه زیاته کړه. تر دې دمه کومې ډلې د پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو پخوا چې کله هم په کوټه کې پر هزارګانو او شیعه مسلمانانو بریدونه سوي نو پړه یې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په غاړه اخیستې. هلته له کوټې نږدې 3.5 کیلومتره لرې د جنوب پر لور پرته د سوی په سیمه کې د لیویزو په وینا ناڅرګنده وسلوالو 10 مزدوران تښتولې. د سوی د لیویزو یو مصر صابر علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل. د سوی د فیډر نالا په سیمه کې دغه مزدورانو د یو شخصي سړک جوړونکي کمپنۍ سره کار کاوه. دوی د سړک جوړولو په کار بوختو چې نصرګنده وسلوالو پر دوی برید وکړ او له هغه ځایه دغه مزدوران له ځان سره وتښتول. لیویزو د تښتول سوو زیاتره مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبې سره یاد کړي، خو ویلې لا هم دوی د پیښې په سارنې بوختې او نور جزئیات دا وخت نسی ورکوای. د مزدورانو د تښتونې پړه هم تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په سیمه کې پخوا د دا قسمه کارو او پر امنیتي ادارو د بریدو پړه بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیسته. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د بلوچستان په سوی سیمه کې تاسو واورېده چې 10 کارګران ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي. په دغه صوبه کې وخت نا وخت دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې بی آر اس پی 15 کارکوونکي چې 4 میاشتې وړاندې له پشین څخه تښتول شوي وو، نن ورځې د تښتونکو لخوا ضرب الاجل یا وروستۍ نیټه ټاکل شوې. تښتونکي غوښتنه کوي چې 23 کروڑه پاکستانیو په بدل کې به تښتول شوي کسان پرېږدي، خو د تختول شو کسانو کورنۍ وای دومره وس نه لري او د همدې لپاره په کوټه کې پر باچا خان سرولاري کې د چندې لپاره کیمپ لګولې ده. نور حال له کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا د بلوچستان د کلیوال پرمختګ غیر حکومتي ادارې شپږ کارکونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پښین څخه تښتول شوي وو د تښتونکو لخوا یې نن ورځ یعنی د اپریل دیارلسمه نیټه ضرب الاجل ټاکل شوې. په داسې حال کې چې تښتونکو د دې کارکونکو له کورنیو څخه لومړی د 40 کروڑ پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه، خو اوس د دې کورنیو په وینا د 23 کروڑ پاکستانیو غوښتنه کوي. د دې لپاره چې همدا مالی تاوان پوره کړي د تښتول شویو کارکونکو کورنیو د کوټې پر باچا خان څلور لاره د چندې کامپ لګولی. د محمد اکرم په نامه یو تن چې په دې تښتول شویو کې وراره هم تښتول شوی د دوی د دې کامپ په اړه داسې وویل:
دا خو ټول زما ورورونه حساب کا ورورو کې مسلمانان خو دي زما اصل وراره پکښې دی مجیب رحمان یې نوم دی. ډیمانډ خو موږ چې کوم هر وو د 23 کروڑ خبره موږ هر وو سره خلاص وو موږ 23 لکه نسور کولای په خپله 23 لکه په موږ نشي جوړېدلی. نو موږ حکومت هم خواست کوو هغو خلکو ته هم خواست کوو چې دا ستاسې بچان دي زموږ بچان دي ستاسې بچان دي مسلمانان یو باید دا ستاسې امرام وکړي.
په کمپ کې ناست یو بل تن بیا وویل دوی تر اوسه د حکومتي چارواکو هر دروازه وټکول خو د ده په خبره هیڅ حل یې پیدا نسو، ځکه نو د ده په وینا اوس یې همدا کمپ لګولی تر څو همدومره پیسې برابرې کړي چې تښتونکو ته یې ورکړي او خپل بچیان له مرګ وژغوري.
موږ دا ټولې ادارې سرکاري هر دروازه موږ وټکوله، هر دروازې ته موږ ودرېدلو تر منسترانو پورې تر اسمبلۍ پورې تر ادارو پورې. موږ له هغه ځایه مایوسه سولو، نو دا هغه مایوسی په بدغه کې موږ رالو دلته دا کیمپ ولګاوی چې نور څه خو له موږ سره نهسه. دغه یو کیمپ د الله پر نامه باندې کار چا څه مدد راسره وکړي راسره وکړي.
په داسې حال کې چې د تښتونکو لخوا تښتول سوی یو کارکونکی وژل سوی، خو د پاتې کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د دوی د کور وګړو ته دې د مرګ پر ځای ژوند ورکړل شي.
دا نور چې کوم د افغانکارانو په لاس کې دي د هغو د مرګ د ژوند یوه بروسه نشته. ټوله حریانې چې نن به د دې حال راځي چې دا ملګري مړ دی، نن به د دې چې دا حلال کړی دی. نو موږ د هغو خلکو څه چې کوم دغه ځوانان یې اغوا کړي دي د هغو سم خواست کوو چې د خدای دپاره د دې مجبورو کورنۍ سره خپله همدردي وکړي او کوم یو چې شهید شوی دی او خو ولاړی چې د نورو پر ژوند باندې ترس وکړي. دا ټول غریبانان دي.
سره له دې چې د دې کسانو د راخوش کېدو لپاره څو ورځې وړاندې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفرالله زهری ویلي وو په وزیرستان کې له قبایلي مشرانو سره سره له علما سره هم په تماس کې دي، خو د دې کورنیو په وینا حکومت لا هم هیڅ ونه کړه. دا یادول ورده چې د 2012 اسوي کال د ډسمبر پر 14 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه د بی آر اس پی شپږ کارکونکي نامعلومه وسلوالو تښتولي وو چې وروسته یې مسؤلیت تحریک طالبان شاهین ډلې قبول کړ. د دې کارکونکو تر تښتولو دوه نیم میاشتې وروسته یو کارکونکی د تښتونکو لخوا وژل سو، خو د پاتې 50 تنو برخلیک لا هم څرګند نه دی.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انځور. کوچیان څوک دي؟ کوچیان ستاسو ژوند کې
موږ نه کورستان هم ګورستان موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیان نو سبق وایي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دی ملاجز د کوه په زباز د کوه.
دا دوی څنګه چې دي
خو موږ کنه نه ورو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
کیک دی خبرونه تاسو نن په پاوکم 11:00 سهار واوري دا خو کبه بیا اوریدل غواړي نو سبا مازیګر 3:00 بجې ته انتظار وکړي. اوس هم یو بل رپورت هغه د افغانستان نه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار کې د پلټنو پر مهال د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون 23 تنه نیولې دي. چارواکي وایي په دې سربېره یې له نیول شوو کسانو سره په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم نیولې. له کندهاره سید شاه سقیم د نور تفصیل سره.
د
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار او ځینو ولسوالیو کې تیره اونۍ خپل 15 تنه مخالفین وژلي او 23 تنه نور یې ژوندي نیولي دي. د چارواکیو په خبره په نیولو شویو کسانو کې هغه 15 کسیزه ډله هم شامله ده چې په کندهار ښار کې به یې شتمن سړي تښتول او بیا به یې د پیسو په بدل کې خوشې کول. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي په دې سربیره یې له نیولو شویو کسانو سره په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیولي دي.
15 نفر دشمن منځ ته لیدي او 14 نفر ژوندي نیول شوي دي. یو نفر ژوندی سره د یوه موټرسایکل د چارج موټرسایکل او واسکټ سره ژوندی نیول شوی دي. د مرګي یو سلو شل الکې ماینونه بېدل ماینونه کشف او خونسه شوي دي. یو سلو 10 کیلو ګرامه مواد انفجاریه او 50 کیلو مواد د مین چری 14 پایې مخابره 3 پارسل بلکې لین 14 سره دی مختلف مرسکلات.
اطراف زیاتوی چې د کندهار ښار په ځینو برخو کې د پلټنو پر مهال لسګونه کیلوګرام نشه یې توکي نیولې او د ولایت په ځینو ولسوالیو کې پر ځمکو کرل شوی کوکنار هم اړولې دي.
3902 کیلوګرام چرس، 25 ګرام هیروین، 3.5 کیلو تریاق په مقدار د یو 1800 کیلوګرام مواد کیمیاوي، 4 راډیو مشران په دغه تړاو سره نیوسوي دي. د پنجوایي جړۍ میوند ارغنداو شاولي کوټ ولسوالۍ کې 2465 جریب ځمکه د تریاقو د بوټو
څو ورځې وړاندې په کندهار کې ملي امنیت هم د دوو ځانمرګو برید کوونکو په ګډون خپل 8 تنه وسلوال مخالفین نیولي وو. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
په خو به خلکو ویل چې خوراکونه ساده و نو د خلکو صحی وزه به ورسره خو، خاص کر په کلیوالو سیمو کې به خلکو مستې خوړلې، شیدې یا پی به خوړل نو د هغوی صحت به خو. خو نن سبا د پیښور ښار اوسیدونکي وایي که نور خوراکونه پرېږدي، مسالې نه استعمالوي، یوازې شیدې او مسته استعمالوي، بیا هم د بیلابیلو ناروغیو سره مخامخ کیږي. د پیښور د ضلعي انتظامي ځینو چارواکو ویلي چې د دې وجه دا ده چې د پیو خرڅونکي په پیو کې کیمیاوی مواد استعمالوي. شبیر احمد جان په همدې موضوع دا رپورټ را لګل.
دا پیښور سب ډیویژن ماجستریټ حبیب الله خان وینا تر مخه دوی ته داسې شکایتونه راغلي چې غنی کولو پیو او ماستو خرڅونکي د دې د ټینګولو لپاره مختلف کیمیایي پودر استعمالوي. دلل کې دوی سګمونه پورته کړ دي. نو ماجستریټ حبیب الله خان مشال لیډو توای
کافی ټیم نظم دا یو موومېنټ روان دی چې یو سو کسان دي په پیښور کې چې د پیو د ټینګولو لپاره چې ردله خ کوالټی ښکاری پکې مختلف قسم کیمیکلز شي. نو موږ د دې خلاف مسلسل یو موومېنټ چلو. نو په 13-2 هفتو کې تقریبا موږ 15-14 کسانونی ولا او اغي نمو تر کیمیکلز برامت کو کیمیکلز موست لیگلی دي چې پاري باندې وزم فود لیبرټری پوی نشو. نو ما پی سی ایس ای آر ته لیگلی چې دا د کم کیمیکل استعمالای چې د سره پر ټینګي
هم په دې لړکې چې کلم په پی غور کې پی او ماستر خرسون کې یو دکاندار نه پښتنه وکړه. نو هغه مشال لیډو ته ول چې دوی خپل نه استعمالوي خو ولې داسې کیمیاوي پودر شته چې پی او ماستر سره ټینګيږي.
زمانم حضرت ګل له او دا پی کار کو یې خپل استعمالو نو نور خلکو نه خبر نه او تاسو می سره کړی چې یار دې کې او دا
حکومت
دا چې په صحت باندې د دې سو خراب اثرات وي. نو ماجستریټ حبیب الله خان وایي
د دې پیسو کې استعمال کینو دا خولي پخې شي، دا جبه پخې شي، دا شونډې د نن پخې شي. نو ما په خپل باندې یو مرګر او په غلطه باندې لږه ته وسکل زیاتې د پرچل د زیاتې څنګه دانو دا د ورځې دا خوله خوګو. نو زما دا یقین دی چې دا یو داسې کیمیکل دی چې دا نان فوډ ګریډ دی، بلکې ستیزابي غونته دی او په دې کې سشې د چا کروسیف دی او هغه پلیتا یا کلمو ته نقصان رسولی شي.
د پیښور ځلې انتظامیه وایي چې د پیښور د بیلابیل سیمونه دغه پی خرڅون کې نیول شوی دی او دغه رنګ د مضر صحت سیزونو د خرڅ ته مخنیوي لپاره د دوی پټول خار کې اوس هم هلې ځلې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پی خبر.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
او لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو درنګ سات کې سلور نیمه بجې کېدونکې د تاسو ته وایي سره علم ممن د خبرونو لنډیز وړاندې کی دغه نه پس رسنیو ته کتنه کوو سو ریپورتونه لرو او بیا روښانه مستقبل خبرونه درته لرو.
د پاکستان پارلیمان د زیارت پر د امریکا سره د اړیکو پاڼه د نوې تګلارې په اکثریت سره منظوري ورکړې. د بلوچستان په کوټه کې په دوه بېلابېلو پېښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي. شمالي کوریا نن د جمعې په ورځ د نړۍ د مختلفو هیوادونو لخوا د خبرداري باوجود د یو توغندي ازموینه کړې. د ډنمارک په یو عدالت کې د هغه څلور کسانو پر ضد مقدمه شروع شوې چې پرې تور دوی په دغه هیواد کې د یوې ورځپاڼې په دفتر د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. دغه ورځپاڼې د اسلام د پیغمبر خاکي جاري کړې وې. د رپورټونو له مخې په شام کې د ترکی پولیسو سره نږدې سیمو کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ نجمې پورزن خطې شوې او د نړۍ د اته سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ایران غږ کړی چې له نړیوالو سره له مخکینیو شرطونو پرته ګټورې او جدي خبرې وکړي.
اسلام مومندو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس ورزو اسلام آباد ته تاسو ته سراج ظهیر د پاکستان د ورځپاڼو سرټکی او اداري نشر کوي په یو رپورټ کې.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو ڈان دی نیوز ایکسپریس ٹریبیون مشرق آج ایکسپریس او جنگ پلو سرخو کې د غټ خبر په توګه د سلامتی کمیټې لخوا د پاکستان او امریکای تعلقاتو او ناتو سپلای د بحالی لړکې د سفارشاتو د منظوري خبر اغستې دي او لیکي چې د ناتو سپلای بحالی پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې سفارشات په متفقه توګه منظور کړه چې پکې ویلې شوې دي چې ناتو سپلای کې به د وسلې وړلو اجازه نه وي او امریکا دی ډرون حمله بند کړي او په سلاله پیخه باندې دي به د سرشرته معافي وغواړي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دزوی بي ګناه دي او د هغه د ټټولو لپاره دا قسمه حربي استعمالولې شي. اداري وایي چې د وفاقي کابینې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د پزوی موسی ګیلانی باندې ګولې شوې تورونه ټول به بنیاد دي. اداري مخکې وایي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینه ته د خپل زوی د صفایي پځې کا چر خپل زوی ته ویلي وو چې هغه د عدالت ته وړاندې شي او خپل صفایي دی پیښ کړي. نو ډیره به خوا اداري وړاندې لیکي چې کېدې شي چې دا یو اتفاق وي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی د کیس پراتلو جنوبي افریقا او بیا لندن ته لاړو او د دې تک د دې کیس سره هیڅ تعلق نه وي خو بیا هم دې تک خلک د شکونو سره مخ کړي دي. اداري زیاتوي چې د علي موسی لانی بهر ملک ته د تک فیصله د خیرتوب نه ده. د پاکستان ولس د پلټنو لپاره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی دراتک انتظار کوي او چې هغه په خپل راشي او عدالت ته وړاندې شي نو هله به دا معامله پاک شي. آج ورځپاڼ خپل اداري کې وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د توانای قومي بحران باندې قابو موندلو لپاره صوبایي هایډرل ډیولپمنت اکشن پلان تیار کړی شوی دی. اداري لیکي چې د دې نه به 2200 میگاواټه بجلی پیدا کیږي او په دې باندې به 3.5 ارب روپے خرچ راځي. اداري مخ کې وایي تر سوچي خیبر پختونخوا کې د وبونه د بجلی د پیدا کوونکو لوی وړو منصوبو تعلق ته نو موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دی لړکي اقدامات شروع کړي وو او د صوبې ټول سیاسي ګوندونه یې په اعتماد کې اغستې وو. اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې د وبونه د بجلی پیدا کولو منصوبه جوړه کړې شوې ده او ډیر زر به 2200 میگاواټه ارزانه بجلی په قومي گریډ کې شامل کړې شي. خود د دې دومره زیات بجلی پیدا کولو باوجود هم نن خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ کولای شي نو باید چې دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نړیوالو رسنیو ادارې د تخبرو په وال سټریټ جرنال کې په افغانستان کې د جګړې په اړه یو لیکنه شوې چې په دې لیکنه کې راغلي د دې باوجود چې په د جګړې په میدان کې طالبانو ته تر کافي هدا پورې ماتې ورکړل شوې، خو داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې د اورپکو خلاف جنگ به هله په اسانه وګټل شي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه لیکنه کړې چې وایي په روانه هفته کې په دې لړ کې د نړیوالو لخوا د تهران سره خبرې کېدی شي د مسالې د پور امن حل لپاره را یو اخیری موقع وي. د دواړو مقالو غټ کی تاسو ته ملي حمیر زاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل کې په یو مقاله کې لیکل شوی په افغانستان کې داسې نخکاری جګړه به پاسانه او غټل شي، خو خپل هدفونه ترلاسه کولو ته نږدې یو. د لیکوالانو بروس ریډل او مایکل اوهانن په خبره د 2014 کال تر اخیره به د تنور ضرورت نه وي چې په زیات شمیر کې په افغانستان کې جنگي ځواکونه وساتل شي. په مقاله کې لیکل شوی په مجموعي ډول که وکتل شي نو یوې خواته نیټو او افغان حکومت کافي مشکلات لري، خو بیا بل لوري د جنگ په میدان کې طالبانو ته ماتې ورکړل کیږي او افغان ولس د طالبانو په اړه ډېره ناخوښي لري. د مقالې په خبره نو ځکه زموږ مشکلات د دښمن په پرتله کم ښکاره کیږي او هغه صورت کې دغه جګړه کې دښمن برلاسه کېدی شي که موږ داسې کېدلو ته موقع ورکړو او هغوی زموږ د کمزوریانو نه ګټه پورته کړي. وال سټریټ جرنل لیکي په اصل کې کابل یو خوندي ښار دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. د دښمن لخوا د 1% نه کمې حملې په دغه ښار کې کیږي چې د عراق د بغداد او د پاکستان د کراچۍ ښار نه کم خطرناک دي، خو بیا په میډیا کې د طالبانو لخوا څرګندونې د دې بریدونو په اړه مبالغه کوي. په وروستیو څو میاشتو کې په دغه ښار کې یو برید هم نه دی شوی، خو په خبرونو کې داسې څه خبر نه خپرېږي. په مقاله کې لیکل شوی د امریکایي پوځي بیلز د پیښې او هغه واقعې نه علاوه چې یو افغان دوه برطانوي سرتېري وژلي په جنوب کې تشدد کم شوی دی. د نیټو چارواکي وایي که ډېر نه نو د زیاتره طالبانو د وسلې ذخیرې له منځه تللي او په هلمند او کندهار کې ساره نه ښه شوي. د هیواد شمالي او مغربي برخو کې حالات د 2002 او 2008 کال ترمنځ د مودې په پرتله که څه هم خراب دي، خو د 2009 2010 کال په مقابله کې بیا هم ښه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په اړه په استنبول کې د هفته کېدونکو مذاکرات کې د شي اخري موقع وي چې د هیواد اټمي پروګرام پر امن حل راوزي. کچېره تهران بیا هم په دې لړ کې انکار وکړي او پزماکه کې دننه په یو نوي مرکز کې بیا هم یورانیم غني کړي، کې د شي د اسرائیل او یا د امریکا لخوا پوځي عملیات ضروري شي. په مقاله کې لیکل شوی داسې خیال نه کیږي چې امریکا او 15 ملګری هیوادونه به ایران سره د دغه هیواد لخوا د اټمي خطر د ختمولو او یا د مسلې په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد سره سم کوم تړون ته ورسیږي. په مقاله کې پښتنه مخې ته راغلي په داسې حال کې کومه منځګړی جوړه کیدی شي چې ورسره به د ممکنه جنگ خبرې بندي شي او که څنګه. مقاله زیاتوي د اوباما انتظامیه په دې اړه اشاره ورکړي چې څه ضروري ګڼي. امریکا غواړي ایران د یورانیم تر 40% غنی کولو دروي. د 100 کیلوګرامو برابر هغه سونګ مواد چې تر دغه کچې لاول نه غنی کړي هغه د برامد کړي او په قوم خار کې په ځمکه کې دننه خپل نوی اټمي مرکز بند کړي. په مقاله کې لیکل شوی هغه څوک چې دا فکر کوي د ایران پر ضد پوځي عملیات نه ضروري دي او نه پر راتلونکو میاشتو کې دا کل کار ښکاري، د انتظامیه د شرایطو سره سم یو تړون ته رسیدل به تر څه حده یو ښه خبره وي، خو قانع کوونکې به نه وي.
ملیحا امیرزاده د قبایلی خبریالانو د اتحادیې د جنوبی وزیرستان د سانګې انتخابات تیره ورځ ترسره شول چې په پایله کې روشان مسعود صدر وټاکل شو. روشان مسعود د صدر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته وویل چې د خبریالانو د ژوند د ښه کولو لپاره به هلې ځلې کوي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د ټرایبل یونین آف جرنلسټ ویلی وزیرستان سانګیل یا یونټ انتخابات د شپږم په ورځ په ټانګ شه تر سره او په نتیجه کښې یې روشان مسعود صدر، ارشاد ستر سکتر او ورسره 15 نور ملګري د یونټ عهدیداران چاڼ کړای شول. په دا موقع د یونین نوی صدر روشان مسعود وویل چې د هغه ټولې هلې ځلې به د خبریالانو د خیر او ښېګڼې د پاره وي.
جنوبی وزیرستان شه ډېر مشکل حالات آئی، عام خلک کې نه علاوه صافیون ته خو ډېر زیات مشکلات دي. نو موږ 24 ghante مطلب دا چې د صافیون برادری او د نور خلک ها مطلب دا چې هر قسم کو اپریشن منډه درړه دوغرتا وایي او د صافیون د حقوق د پوره او موږ شپارز بیا کوي او خپل سارینه او په تالی ګرځاوي.
یو بل خبریال اور دین مسعود په دارنګ زیات تکړه
ټریبل یونین اف جرنالیست په ټول ایجنسی شه یو منظم تنظیم دی د صافیون او د قبایلی خلک مشکلات او تکین تکلیفات دي. د غیر ځای کې د دنیا واکونجی کنج تر سوالای ده موجوده ټیم و دیتا پخپل صحافتی کورینا دی پغش مشکلات دی لکه دی چکه سه کورینا به زیادی در پدرا دی اور دی خپل علاقے نه نقل مکانی کړي دی بیا دی حالات باوجود هم دی خپل د کلم جنگ جاری ساتلای دی
دوانه سپین د مخ خبريال احمد نور و ویل
چې کیما نوی او د دارون جوړ شول زدا تماس توما دغه د ټرایبل یونین اف جرنالیسټو د قبایلی علاقې چې کیما مسلې مسائل دی دغه د پور خصوصا د جنوبی وزیرستان د صافیونو د پورا دغه ډیر څه وکړو دغه سیمه چې کیما صافیون دی کنه دا ډیر د کړکچن حالات سره مخ مختی کو
مشال ریډیو په دغه لړکشه د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروا ته هم وژغاو او پښتنه یې ځنه وکړه چې دوی د قبایلی خبریالانو او په داسې مقصد د صحافت حیثیت او امنیت په کوم نظر کسی او د سویلی وزیرستان د خبریالانو با سرنګ ملاتړ کوي جاوید مروت جواب وکړه
نن وخت کې په دې ټوله دنیا کې انټرنیشنل کتا سو ګوره ټرایبل ایریاز هغه فوکس دي چې د دې وطن چې کوم جرنالیست د هغه ذمہ داری د پرونه نن زیاتې دي او د نن نه به سبا ډېر زیاتې هغه ته هغه ذمہ داری سره رپورټینګ هم کول پکار دي پبلک اپینین موډ کول پکار دي او هغه اړخ د فاټا او هغه اړخ د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د کلچر د سوشلایزیشن مخه تر اوستل پکار دي ټول دنیا ته چې هغه ته د عام سړی او د عام دنیا سړی اکسس نشته دا ورته زه پروفیشنلی خپل ځان باوند ګړم چې د دې هر هغه ضرورت چې د ایڈمنسٹریشن په ولر سره پوره کړي سي ان شاء الله اوب موږ ورته ایکسټینډ کوو او کوآپریشن به ورسره
یاد د وی چې د یونټ د عہدیدارانو د حلف اخستو په غرض بای وادرنا غونډه ها کیږي چې د سیمینا د سېنات نمائنده او پولیټیکل ایجنټ با پښستر ملمانه وي
د سوزمنګ د همکار ریپورت اوریدل د نړۍ ټولو لوی خارنو په لور د کلو څخه خلک وخت په وخت اوزي او په دې توګه د خارنو آبادی ورسته ورځ زیاتېږي کراچۍ خار کې هم د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه کډه شوی خلک د تیرو 16 رئیسی په دایمي توګه آباد شوی دي دغه آباد شو له جملې څخه زیاتره خلک د خپل ژبې او کلتور څخه وخت په وخت لری اوزي چې لامل یې نوې کلتور و دمومي کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ډول ریپورت لري
شپېته کلن سپینګیری صدیق ټیکسی چلوي هغه وایي د کراچۍ په پښتون ګڼمېشته سیمه کې ماړی کې پیدا شوی او همدلته لوی شوی دی صدیق وایي خپله مورنۍ ژبه کشمیری ورته زده ده خو بچو ته یې بیا خپله ژبه نه ده زده نو ځکه اوس دوی په خپل کور کې کله په پښتو ژبه او کله په اردو ژبه خبرې کوي او جامې هم هغه ډول غوندې کمی یې چې په چاپرچل کې دود دي
ناسته پاسته خوړل سکل مرګ جون ټول چې دی پښتانو سره دی زمږ خپل کلچر چې هغه د کشمیر هغه خو دلته نشو کولی او نه دلته شته کنه زمږ لباس زنانه اوږدي اوږدي گراری اچھے او کمیسونه اچھے زمونږ حالت کوټ اچھے کشمیر کې کنه او سړی چې هغه پرتو کمیز را غوندای کراچۍ کې لباس کلا پینټم را غوندو کني پرتو کمیز خو زمونږه لګه دغه یو کلچر جوړ شوی دی
خو یوازې صدیق نه دی چې خپل جبتری د هریدو په حال کې ده بلکې د خار په هغه سیمو کې چرته چې د اردو جبه ویونکي په ګڼ شمیر کې آباد دي هلته بیا پښتنو باندې هم د بلې جبې اثر شوی دی د جنت ګل په نوم یو تنوای هغه په خپل د پښتنو په ګڼ مېشته سیمه بنارس کې اوسیږي په پښتو جبه کې خبرې کوي خو د ماشومانو جبه یې سوچا نه ده پاتې د دې نه علاوه د هغه خپلوان چې د اردو جبه ویونکو په سیمو کې اوسیږي د هغوی ماشومانو ته پښتو جبه بیخي ټولن پو محمد ارشد خان وای د ګنشمیر ټولونو سره تعلق لرونکو خلکو په یو ټولنه کې ګډون یوازې کراچۍ کې نه کیږي بلکې دا په هر لوی خار کې کیږي او په داسې خارونو کې د یوې خاصې مودې تر تیرې دورستو نوې کلتور جبه او نور ګډ کډرونه په وجود کې راځي هغه زیاتوي
او جی دا په هر خار کې دي چې خارونو ته خلک چې له معاشي پنا ده پر ازي خو دې چې کله دې خار ته راځي نو دې هم په دغه نیت راځي چې دلته به زه ارزي اوس ما چې زما حالات ښه شي زه بیا بیرته واپس ځم خو دې بیرته واپس چې ځکه چې الته په شا باندې راته روزګار ښکاري نه نو په دې حوالو سره هغه دل په خار کې اون خلی دا یو نیچرل مسله ده نیچرل مسله دا به کیږي خو په دې کې چې کوم دی چې کوم
میجورٹی وی کنا اغی بہ ڈومینیٹ دی دا ایولوشنری پروسس ہے دیتا چدن اف دا ایزیمیلیشن وی دا ٹولو نے دڈو نے دا ٹولو یو بل سر گڈون چکی گیا دا اغی پرمیز دا کم دا نے وش نوی لکا نوی دو دستور رو چتی دو سو نو دنی مسو کالو پورے دا دا وقت لے دی
محمد ارشد خان وای پخوا با ډیرې ټولونو سره تعلق لرونکي خلک په یو ټولنه کې ډیر زر جذب کېدل خو اوس د میډیا او انټرنیټ لارې د یوې ټولنې خلک د خپلې ټولنې له خلکو سره اړیکې په اسانۍ سره نیولې شي او نوې ټولنه په وجود کې راتلل د پخوا په پرتله لږ زیات وخت نیسي خو بیا هم د سمودې د تیرې دورستو نوې کلچر خامخا په وجود کې راځي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د دې خبرونه ریپورتونه بس هم دومره وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام روښانه مستقبل لرو د دې پروګرام پروډوسر زما همکار منور شاه دی او دا ځل ورکی تاسو اورئ چې موبایل ټلیفون څنګه مرمت کیږي او دې کې څومره آمدن دی منور شاه د صدر بازار کې د موبایل ټلیفونونو د مرمت کوونکي خالد خان استاد سره خبرې کړې نور موضوعات هم اوریدلی شئ د خبرونه تاسو اورئ او ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ
که یوې خوا ته د نوي دور ټکنالوژي او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړي نو بلې خوا ته یو ګڼ شمیر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړی دی په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي نو ښه په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي
دا زما شوق دی د بچپن نه الکترونیک سره نو دی د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی او ټیک دی هر یو فیلډ کې څه څه پرابلم دی زه دا نه ویل دي خو موبایل فیلډ د دې کې د سبا په ټول دنیا کې د دې ضرورت دی زمونږ کار دی فیلډ کې دا به چې چارجینګ نه کوي اواز نه راځي ڈرنگر کار میں کئی یاد ابھی نور سے جیسے وجوہات کی ڈیڈ ڈیڈ شی وہ کی پروزی لاس میں پروزی اسکرین مارچ کی زمین دا فیلڈ ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی تو سونا میں شکر الحمد للہ زمین کا لاس میں کیجیے لگے ابھی چیز پارٹ سر ارے بلی میں ہر یو کار کیجیے سر
د هارډویر کار په څومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي لپاره څومره تعلیم پکار دی خالد خان وای
سر دې د پاره میکسیمم ټایم پکار دی درې میاشتې او د پاره اور تعلیم کم سے کم چیز سو میٹرک کوئی کی کم از کم چیز سو سن سو کو ویلی شی کی آئی سی سے شیری آئی سی سے فنکشن دی یا دیکھی نور سے کم دتی سیزن دی سافٹ ویئر سیکشن پر رشی انٹرنیٹ سیکشن پر رشی مجھے کم از کم آپ تو سو کو رشی کنا اور اور رشی تاس تو دیر پر کم سے کم دی میٹرک کو خام خواہ پکار دی اور اس دکول پر زیادہ نہ زیادہ دری میاشتی تو اغم سو سو شو کوئی دے کار کرا اللہ
نوموړی وایي چې یو تن د هنر زده کړي نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي
ګوره چې تاسو یو پر کار زده کړئ نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو ته خپل ګر خپل به تاسو راځي ګاډ خپل راځي چې دوی دا ډېر ډېر خود کاری ګر به خود کار کول ولري چې تاسو په کار باندې دې کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه به تاسو لاندې ورسو دي چې دونه په دې با چې دونه تاسو نه 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 ورو دي الکترونیک د فیل دي چې دا ختم دوه ل فیل نه دي سر دې دا ورته ډیر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دي شاند کلی دی او دې خمه کې نه دي ګورې نن سبا هر چا سره موبایل دی کو هغه تام دی وال دی چې سایکل وال دی چې څوک هم یې سره موبایل دی او به خامہ خا خرابې دي د الکترونیک شی ده دې نو چې خپل په دکان په یو کلی کې کولو کې شکر باندې الله ولا ډیر سوړ کوي
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي
ګورې چې تاسو به وخت سره به چلیږي وخت کم دی اب تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کډلس دور شو آینه باندې بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګورې چې دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو نو فایدنی غوښتل او کوي ته ضروري کارونه غوښتل تاسو پکې کولی شئ نو ضروري خبره چې تاسو باغې سره سره چلیږي
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکې کار کوي. دلته هم ک جنکې د تراتل لغواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډیر اسان او ګټور دی. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرامت د روزګار په اړه معلومات درکوو. د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې. نو موله د موبایل د مرامت په سافټویر برخه کې کار کوي. وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي. عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای
زماجی بی کام ایجوکیشن دے اور بس چیزیں نو دینے لاؤ زما اور طرح تقریبا 94 کمپیوٹر فیلڈ کے میں گرافک ڈیزائنر ماں کار کو لو نو 2005 کے بھی ماں بس آ کر وائنڈ اپ کو اور دے موبائل سافٹ ویئر ان لاکنگ اور دے فیلڈ تے رہا ہم کور وسائل اور مسائل دے سیو چیز کور کے بس ویسی ایکچولی یواز ماں زما ضرورت دے سو کہ زما تعلیم کنٹینیو نہ چل سکے زما پر کارڈ دے ضروری ہو نو بس جاما چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کو لو جس بی کام پر ایجوکیشن نو کو اینا پر سیندا بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ماحول په انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ نه مو بس استاد دې فیلډ کې ما ټول دې کړه دا انټرنیټ نه کړه چې دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړي هغه انجنیر دې باقي دا مینول زور کوي هغه مینول ما فالو کو هغه نه میا چې کوم پروسیجر دي هغه می سټڈی کو او بیا هغه اکوپمنٹ نه ما کارو اوسته نو زه خو مې نه مخه ښه کار خلم کې لګیم او مطلب ځان په کې ساتم ما فیملی می ځان په کې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې فضل دې
نو موړی وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه د سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقی روان دی
نو دا رسنه بیسیکلی دا کار نشته چې نن سبا خو تاسو په دې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیم دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لګري او نن سبا د موبایل مطلب هر کې ضرورت دی ډیفینټلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دومره نشته یو موبایل والی جاویدہ کوشش دا موبائل دے سلو کا استعمال کو لگا دل دہو یورپ پشن کانسپٹ نہیں تھے موبائل خراب چلا کے انشورنس کلیم کا بل بدل گی یا اگلا لگا بل والا دل دہو موت کی غلط دو سلو شفل میں سے تو مشکلہ پیٹی جو نہیں کیوں موبائل جان لوا لی یوں کہا کہ سبا خوالنا کی ماغی بند آگا تھے پیر بند آگی وہ چیار زیادہ برے پیر کن جو موت کار روانی میں دے وجہ نہ زمین کار جو کی خواہ
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو د لپاره تعلیم ډیر ضروری دی
سافټویر کار نشي چې د ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لګا نه ځکه چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدای دیوایس دی جو ټول انګلیش کې جوړ دي بهر نه یورپ نه انجینیر یورپ هانګ کانګ چاینیز هغه جوړ کړی دي نو په سافټویر کار کې موسټلی ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی چې څومره ښه ایجوکیشن دومره تاسو کار به خي ور سره ځکه چې به سافټویر نه بهترین کار ورته بند نشته او هارډویر موسټلی هغه چې هغه تعلیم کې چې هغه کې کاویا ایګان نو بدل لاس کار دی او ذهن کار دی سترګو کار دی او دا دوه
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې د موبایل د مرامت د روزګار په حق لا معلومات اوري. د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علي خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دي او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وای د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېر پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولای شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي دا لپاره بیا د موبایلو سپلای لکه هارډویر کې سکرین لګي آی سی لګي مایک لګي سپیکر لګي دا یو بیل فیلډ دی کوم کسان ناست دي ډېر معمولي انویسټمنټ دی باندې کیږي او هغه کوم ډېر ښه سکوپ دی سامانونه راوړي چای نه زیات تر نو دا هغه کاروبار بیل دی هغه اصل کې ټچ هم دی سره دی یو بیل سیستم دی صرف پر پارټ خرڅي د موبایلو یا دې کې بل دنه دی موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډي شو د دې دا پاوچ ملاوي کې نن سبا قسمه قسم نو سیزن راځي هغه دې دا بره اپیل یو کسان لګیا دي مثال خبره کې سړی 3000 شپږ 10000 روپیا باندې کې هغه دې کې خپل بزنس کې بیا په دې سافټویر کې دنه یو فیل دې رنگټون ورته رنگټون دې موبایل کې رنگټون شو ګیم شو اپلیکیشن شو دا یو بل کسان ناست دی هغه په سافټویر سره ټچ دی ریپیرینګ سایډ باندې نه هغه دا سایډ باندې
نوموړی وای هغه کسان چې تعلیم یې ډیر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغه د موبایل هاردویر کار په اسانه زده کولای شي چې ځان او کورنۍ لپاره خ کافی او جایز روزي ګټل شي
تعلیم هډر خښ شه دی او سړی یې او نه هوټل کار نشته او که یو سړی تومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل بهندار چې هغه پرایمری میډل وی کنه نو هغه دې کې ډېر کسان مولید چې بغیر تعلیم دي خو ریپیرینګ سایډ باندې خبره کوم نو هغه ریپیرینګ کولی ځکه تاسو پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي نازی او لیکن ریپیرینګ ته هغه د ګاډو ورکشاپس دي او هغه د مثال خبره هر قسم ورکشاپس دي الکتریکل شیزونه دي الکتریکل اپلاینسز چې دي هغه عام خلک ناست دي دغه موبایل لپاره موبایل کې خلک د شمار دي او څو پرزیری چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نشي کولی هغې لپاره لږ سکلز پکار دي باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرینګ سایډ خبره کوم
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسونه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي لکه هغه کې پیسې سیسټمونه چې کوم دي د موبایل کولاول یو پیچکس سیټ سي هم موږ ته پیچکس چې وي او یو هیسټیشن لګي زما په خیال 5-10000 روپو پورې لکه دا سٹارټ خبره کوم باقي خدا هو ټکنالوژي هوړو سه هند نشته یو سړی بیا کوي هغه لا سونه کوته مسولې خپل سامان نه وروړي جدید ماشينونه وروړي باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته ضرورت دی او د موبایل سه کیبل دی زیات نه زیات پاکستانو دا 1000-1200 روپو پورې ملاويږي یا سه باکسز ملاويږي د فلیشنګ انلاکینګ 4-5000 روپې د قیمت دی نو دا نه هغه خپل کار خپل کور جوړ دی خو که کافي منافع لګي او سړی کوي او کولیش او انویسټمنت پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شي زرا او مزدوري دا څه وګڼي بس مزدوري دی
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلې دي نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغه سره تړلي خلک تر څه حدا د دغه اقتصادي اغیز نه بچتي او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو خبر پہ خوش خبروں نو
نصیب